پس نظر.
د خبرونې دوی مینی مایتر ورسیدو په دې برخې درڅه د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت شارج دفیره په یو رسمي سفر پاکستان ته تللې ده. له دې سره جوخت د هند بهرنیو چارو وزیر په نړۍ غږ کړی دی چې افغانستان دې له یاده نه باسي. کرنډیکر په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د یوې اونۍ په دې سفر کې به په پاکستان کې له میشتو افغانو ډلو سره خبرې وکړي او د افغانانو او افغانستان د ملاتړ لپاره به ورسره په ګډه کار وکړي. جن شیکر بیا په مسکو کې له خپل روسي سیال سره په خبرو کې ویلي دي چې نړیوالو افغانستان ته پاملرنه کمه کړې ده. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې نن پنجشنبه به 450 ټپي او ناروغ افغان ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستول شي. د دې ټولنې ویاند بیګا زده رادیو ته ویل د هغه ماشومان دي چې په افغانستان کې درملنه ناممکنه وه. دا ماشومان د سولې د کلي په نوم د یو خیریه بنسټ په مرسته جرمني ته بیول کیږي او هلته به د شپږو میاشتو لپاره په وړیا درملنه وشي. په امریکا کې میلیونونو کسانو پرون په منځمهاله ټاکنو کې خپل رای وکړولې. په دغه ټاکنو کې د مشرانو جرګې یا سنا د 100 څوکیو لړلې د 15 څوکیو او د 100 جرګې ټولو 415 څوکیو ته رای وچول شو. ویل کېږي چې دواړه جمهوری پال او واکمن دیموکرات ګوند له بل سره ډیر نږدې روان دي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په اړه د پاس لپاره راتلونکي غونډه به د رواني میاشتې په وروستیو کې جوړه شي. اردوغان دا څرګندونې پرون په پلازمېنه انقره کې د سویډن له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته وکړې. هغې وویل بله ګډه غونډه به د سویډن په پلازمېنه ستوکهولم کې وي. اردوغان زیاته کړې ده چې دی له زړه غواړي په ناټو کې د سویډن غړیتوب ولري، خو زیاته کړې ده چې ترکیه دې د سویډن په امنیتي اندېښنو هم پوه شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په نننۍ خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د تاریاکو ګټه له 400 میلیون ډالر څخه 3 میلیارد ډالر ډیر لوړ شوې ده.
د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معاونیت په هیواد کې د نشه یي توکو د کښت په اړه راپورونه په مطلق ډول ردوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته باید د کوکنارو بدیل کښت ورکړي.
باید زراعت مسؤلین او هغه څوک چې د زراعت په شغل بوختي هغوی یو بلې خواته وهڅول شي.
لار واپو رامیش رحماني سره پر دې غږېدلی چې د معتادینو سره کار کول د نورو ناروغانو په پرتله کومې ځانګړنې لري.
دوی ډېر یو رنجدیده، یو ډېر ضعیف طبقه ده او ډېر فقیر طبقه ده او هر چا ورته په حقارت ګوري. زه غواړم چې دوی خپل په پښه باندې ودروم او جامعه ته بیرته تقدیم کړم.
د خاصه دار په نوم یو معتاد وایي چې نشه ډیر زورولایم خو اوس مې پریکړه کړې چې نشه پریږدم.
شیشې ته مې دوام ورکړو. دغه تقریبا شپږ کاله کېږي عملي یم. ما سه به دا استفاده کړله زه به کور نه تښتېدلم. ماریا مې ورور راپسې دی، مې پلار راپسې دی، مې تره راپسې دی، بس کور ته مې بیخي مراجعه نه وه.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې جان محمد غواړي د خپل مال زکات ملا امام ته ورکړي خو هغه یې نه ترې اخلي. دا چې ولې دلیل به یې په ډرامه کې واورو.
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي اول زکات وباسه او بیا یې خرج کړه.
سمه خبره ده خو چاته به ورکو؟
مسجد ملا صاحب ته به ورکو. ملا صاحب زبون کلی ته نه وای راکړه شوی دی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې پر روان میلادي کال کې د تاریاکو له درکه د تاریاکو ګټه له 400 میلیون ډالر څخه 3 میلیارد ډالر ډیر لوړ شوې ده. د ملګرو ملتونو راپور ښیي چې پر روان میلادي کال کې وچکالي د دې لامل شوې چې په افغانستان کې د تاریاکو تولید شپږ سلنه ډیر شي او د تاریاکو د بیې د لوړوالي له امله د بزګرو او نشئی موادو د کاروباریانو عواید تر 1 میلیارد ډالر ډیر شوي دي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC څېړنې ښیي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 100 کې تر 150 وای دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا سروې چې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته ترسره کړې او د سیټلایټ په وسیله یې پایلې په تخمیني ډول چمتو شوي، د 1400 شمسي کال د عقرب څخه بیا د 1401 شمسي کال د سپتمبر میاشتې پورې وخت ښیي. د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلي چې په دې موده کې په افغانستان کې په 230 هکتار مځکې کې کوکنار کرل شوي وه او د دې کوکنارو څخه 6200 ټنه تریاک ترلاسه شوي دي. خو د تیر حکومت او ملګرو ملتونو په وروستي ګډ راپور کې راغلي وه چې په 1499 شمسي کال کې په افغانستان کې 230 هکتار مځکې کې کوکنار کرل شوي وه. د طالبانو د حکومت مشرتابه د یوه فرمان په اعلانولو سره د روان شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د کوکنارو په ګډون د ټولو نشي بوټو کښت او نشي موادو تولید منع کړ. خو په دې فرمان کې بزګرو ته اجازه ورکول سوې وه چې د کال د لومړي فصل حاصلات راټول کړي. د یادونې وړ ده چې د لومړي فصل حاصلاتو راټولولو د روان کال تر جوزا پورې دوام وکړ. د کورنیو چارو وزارت نشي موادو سره د مبارزې معنیت طرفدار رئیس مولوي حسیب الله احمدي وایي چې دوی د خپل مشر د فرمان ملاتړ کوي او د دې فرمان په عملي کولو کې بریالي وه.
د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو سره د مبارزې معینیت په هیواد کې د نشئی توکو د کښت په اړه راپورونه په مطلق ډول ردوي او موږ به هیچا ته اجازه ورنه کړو چې د نشئی توکو کښت ترسره کړي.
د یو این او ډی سي په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان 83% کوکنار د افغانستان په جنوب لویدیځو او 14% په لویدیځو ولایتونو کې کرل کیږي. په 1400 شمسي کال کې په افغانستان کې 1400 تاریخ تولید شوي وه. خو په 1401 شمسي کال کې د کوکنارو په کښت کې د 20% زیاتوالي سره سره یوازې 6200 ټنه تاریخ تولید شوي دي. د یادونې وړ ده چې ملګري ملتونه د دې کموالي علت وچکالي بولي. د یو این او ډی سي د وړاندوینې پر بنسټ که د دې لاسته راغلو تاریاکو څخه هیروین جوړ شي نو د 350 او 380 ټنو په شاوخوا کې هیروین ځینې جوړېدای شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په روان شمسي کال کې افغان بزګرو د تاریاکو له درکه 1.1 میلیارد ډالر ګټلي دي. خو په تېر شمسي کال کې د دې لارې یوازې 1.5 میلیونه ډالر ګټلي وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول او تاریاکو د بیو لوړېدل د دې عوایدو د ډېرېدو اصلي لاملونه بلل شوي دي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي دا چې د کوکنارو د لارې دي افغان بزګرو دومره ډېر عواید ترلاسه کړي وي د ملګرو ملتونو له دې شمېرو سره موافق نه دی. دوی وایي تجربو ښودلې چې د کوکنارو د کښت څخه ډېره ګټه د کورنیو او نړیوالو مافیایي ډلو جیبونو ته ځي.
زما نظر دا داس ډېر دقیق خو به ځکه نه وي چې دیقان پخوا هم کرل او اوس هم کړي. مسله دا ده چې کیدای شي دیقان او د دیقان سره یو ځای هغه نور خلک چې کار کوي هغوی هم یعنې مافیا اته د اوسني حکومت خلک. پخواني حکومت کې هم همداسې و چې دیقانانو نه طالبانو ته ډېره ګټه ورتله او حکومت بعض چارواکي هم پکې دخیل وو. هماغه مافیا اوس هم په افغانستان کې شته د دیحقینو سره یو ځای کار کوي.
د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې اجرایی مشر میرمن ګاډاوی وایي بې وزګي د دې لامل شوي چې افغان بزګران د نامشروع اقتصاد په لومه کې بند پاتې سي. دا د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي او د دې ناروا کښت څخه د بزګرو د ژغورنې دپاره دې له هغوی سره مرستې وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د تریاکو ګټه له 400 میلیونه ډالرو څخه 3 میلیارد ډالرو ډیره شوې ده.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت ځینې اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورکړي. دوی فکر کوي چې سخ کال په هرات ولایت کې د نشئی بوټو کښت نه یوازې دا چې کم سوی نه دی بلکې ځینې عوامل د دې سبب شوي چې په دې ولایت کې کوکنار له سره وکرل سي. د هرات ولایت اوسیدونکي داسې مهال د نشئی بوټو د کښت د دوام خبره کوي چې 6 میاشتې مخکې د طالبانو د مشرتابه لخوا د نشئی بوټو کښت منع اعلان سو. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د هرات په ځینو سیمو کې تر وکلن ځنډو وروسته بیا کوکنار کرل شوي دي. د هرات ولایت ځینې اوسیدونکي د دې کار دلیل د حلالو زراعتي محصولاتو لپاره د بازار او موثره بدیل کښت نشتوالی او د دې ترڅنګ د تریاکو د بیې لوړوالی بولي. د هرات ولایت یو اوسیدونکی شریف زاده وایي په روان کال کې په هرات ښار کې معتادین ډیر شوي او دا وضعیت ښیي چې په هرات کې بازار ته د نشهیي موادو رسول ډیر شوي دي.
نن موږ او تاسې وینو چې له بده مرغه د دې پر ځای چې د نشهیي بوټو کښت کم شي کیدای شي چې ډیر شوي وي. د معتادینو ډیروالی د هرات ښار پر واټونو سړکونو او ګلدانونو باندې د معتادینو له پراخ حضور څخه اټکلولی شو.
د هرات ولایت اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې له پخوا څخه بیا تر اوسه پورې یوازې زعفران بزګرو ته د بدیل کښت په نوم معرفي شوي چې په وروستیو کلونو کې زعفران هم چندان کورنۍ او بهرنی بازار نه لري. د هرات ولایت یو اوسیدونکی سید ادریس حسیني د زعفرانو پر کښت د ټینګار ترڅنګ وایي چې باید د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره بزګرو ته د رنګارنګ بدیلو کښتونو اسانتیاوې برابرې شي.
باید د زراعت مسؤلین او هغه څوک چې د زراعت په شغل بوختي هغوی یوې بلې خواته وهڅول شي. مثلا زعفران یا بل داسې بوټی چې د کوکنارو ځایناستی وي.
د طالبانو مشر سکال د حمل په میاشت کې اعلان وکړ چې د نشهیي بوټو کښت د نشهیي موادو تولید او نشهیي موادو د ټولو ډولونو قاچاق منع دی. دغه ډول د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې له رسمي شمیرو پرته اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د هرات ولایت د امنیه قوماندانۍ له نشهیي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي چې د هرات ولایت په ولسوالیو کې د نشهیي بوټو د کښت ویجاړول دوام لري.
د هرات نور ولسوالۍ دي په اکثریت ولسوالۍ کې موږ شش کال ډېر تاریخ تقریبا د 15,000 جریبه ځمکه په شاوخوا کې موږ دا تخریب کړې ده او زموږ عملیات اوس هم جریان لري.
موږ د کوکنارو د بدیل د کښت په اړه د هرات ولایت زراعت ریاست له چارواکو سره اړیکه ونیوله خو هغوی زموږ سره خبرو ته حاضره نه شول. په هرات ولایت کې د کوکنارو د کښت تولید او بازار ته د نشهیي موادو رسولو په اړه داسې مهال د خلکو اندېښنې راپورته کیږي چې په دې ولایت کې خورا ډېر معتادین اوسیږي او ډیری هغه معتادین دي چې په ایران کې معتاد شوي. د ایران حکومت هرات ته راشړلی او دلته استوګن شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د هرات ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته باید د کوکنارو بدیل کښت ورکړي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 ایم څپو باندې هم اوریدلای شئ. معتادین د درملنې پر مهال د زهر ایستلو تر پړاو وروسته د بیا رغونې پړاو ته داخليږي. په دې پړاو کې ارواپوهان یا روانشناسان د دوی د رواني ستونزو حل لارې لټوي، د چلند د اصلاح هڅه کوي او مشورې ورکوي. دا چې ارواپوهان او اجتماعي کارکوونکي له معتادینو سره د کار کولو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د معتادینو سره کار کول د نورو ناروغانو په پرتله کومې ځانګړنې لري، په دې اړه مو له ارواپوه رامیش رحماني سره مرکه کړې چې له 2 کالو راهیسې د معتادینو د درملنې په یوه دولتي روغتون کې د ارواپوه په توګه کار کوي او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې یې له معتادینو سره کار کولو ته زړه ښه کړ.
معتادینو ته دلته چې راځي اکثرا رواني مشکلات هم لري او د چلند مشکلات هم لري چې کورنۍ سره بد چلند کوي، جامعه سره بد چلند کوي. اما کار د کانسلنګ په برخه کې ده او دغه چلند ورسره کار کوو. نو هغه په ګروپو کې تنظیموو، هر سړی عملته کینی ورسره بیا غږیږي تر څو چې دغه مشکل حل شي.
ولې دې په دې برخه کې کار کول غوره کړل؟
دویم صنف د پنتون ومه. امون کور عربي شوانزي شاته وو او هر ورځ تیرېدم له پولیسو سوختینه و مې کته چې دا ځوان ناز ده، بستنه یې اخیستې ده او په لاس کې یو ټوټه ډوډۍ په لاس کې و. او بیا زی 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 په خپل نشه باندې زی، بیا جګیږي، بیا یو مړی ډوډۍ خوري، بیا یو زرخ کوي ځان ته. هلته زړه مې وسوځېده، مالیهای کاش ما لاس نه څه راتله چې دوی ته مې کوه. بس هماغه و یو آیډیا راته خلق شو عمل همغې جینه. هله 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 تر څو له پنتونه خلاص شوم، بیا یو فرصت ایجاد شو ماته، دلته راغلم او اوس ډېر خوشحاله یم کار کوم.
تاسو چې ډېر خوشحاله یم دلته کار کوم، دلته د خوشحالۍ راز په څه کې ده؟ ولې خوشحاله له متحدینو سره په کار کولو؟
دوی ډېر یو رنجدیده، یو ډېر ضعیفه طبقه ده او ډېر فقیر طبقه ده، او هر چا ورته په حقارت ګوري. زه غواړم چې دوی خپل په پښه باندې ودروم او جامعه ته بیرته تقدیم کړم. دغه ډېر راته خوند ورکوي چې یو ورځ زم او یو کس چې پخوا د پولیس سختې لاندې و اوس وتلی ده جامعه کې، کراچی لري یا دکان لري یا انجینیر ده یا ډاکټر ده یا نقاش ده، خپل کسب کې اخته ده او نور مواد شاته ایښی ده. دا ډېر راته خوند ورکوي.
تاسو ویل چې دا راته خوند راکوي چې یو کس چې پخوا معتادو په بد حالت کې ملیدلی و اوس یې په ښه حالت کې وګورم. د یو چا په اړه راته کیسه کولی شي چې دغسې حالت خراب حالت کې دراوړی یې، تا دې بیا وروسته سوی وي او کاروبار یې روان وي او ته ورسره مخامخ سوی.
یو کس له غزنی نه راغلی و، نوم مې نه اخلم ځکه چې بیا زموږ مسلک اجازه نه ورکوي. شیشه یې مواد استعمالو او دومره حالت یې خراب و چې هیڅ ځای جوړ نه و، روغ نه و، ټولې شکولی و پورته کې. بیا یو میاشت مکمله دلته زه کیس منیجر وم، یعنی د هغه مسؤلیت ما ته و. د هغې مې تداوی که پښه یې جوړ شو. پخو چې جوړ شو وروسته هله 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 تداوی مې وکړه، یعنی درې میاشتې دلته پاتې شو ما سره. درې میاشتې وروسته چې رخصت شو له دې جینه تر څو چې کابل کې و فالو اپ ته راتله، بیا له کابل نه چې غزنی ته لاړه ټلیفون راته کاوه، او تر اوسه پورې هم چې ورسره اړیکه لرم. اوس خپل کورنۍ سره ده، څلور لورګانې لري، دوه زامن لري او ښه خپل ژوند کې خوشحاله ده، او لاسګاډي لري او په لاسګاډي کار کوي.
نو په دغه برخه کې کار کولو پر مهال له څه ډول ستونزو سره تاسو مخ شوئ؟
د احتیاط په برخه کې خو بیا هم ډیر ستونزې، بیا ډیرې، ځکه چې یو سړی ټول ابعادونه ضعیف وي، له ټول ابعادونه یې خراب شوی او خرابو خلکو سره چې ګرځېدلی، یا په کل کې چې ووایو داسې ډیر واقعات شوی ده. یو ورځ مونږ د ښار له مخې نه کوم جی ډیر چې متدین تجمع کول عمل ته لاړو، چې ځینې کسان چې راځي په موټر کې کینو رایې ولو. هلته لاړو، یو کس راغی ویلې زه غواړم چې ځان بستر کړم. مالی راه کا لاس دی، دا چې وکت ډیر خوشحاله سو، یعنی د ناامیدی په حالت کې یو امید ورته پیدا شو. دا امکانات مې ورته ټول تشریح کړه. مالې ډوډۍ درکو دی، کالی درکو دی، امام لرو، دا لرو، دا لرو، دا پروسیجر مې ورته تشریح کړه. دا اول راته راضي شو، ویلې راځه. دا چې راتلو په لاره کې په فکر کې خدا زه څه وګرځېد. ما تم نه وایي چې موافق نه یم، نه غواړم چې ځان بستر کوم، یعنی څنګه لا خوله نه وګرځم. یا چاړې په بل جب کې و، یو لاس یې ما لاس کې و، بل لاس یې جب کې و، که چاړې غل وستلی ده ډایرک را باندې واری وکړه. لږ ولګېده، دا د وزارت داخلي کسانو مونږ سره و، منډې وکړه. دا کس لاس یې چاړه ونیوله، ویلې څه کوې والکه، وی مره به زور ګرفته، مره مې به راوتمې کنه وتمې کنه. هماغه یو ډېره خطرناکه حادثه و. هسې نور ډېر حادثې راته پېښ شوې ده، خو دا یو اوس پسې نه.
معتادین خو خلک په ټولنه کې پیغور ورکوي چې ته معتاد یې. هغه کسان سي په دې برخه کې کار کوي، هم ځینې خلک وایي چې دا پرېږده، د پوډریانو ډاکټر دی یا د معتادینو ډاکټر دی. کله دغسې حالت سره تاسو مخ شوي یاست؟
ډېر مونږ ورته استګما وایو دغه پیغور ته، او دا لږ ځان لرې نیسي او ما مونږ داسې استګما ګوري، او لږ پیغور هم خامخا خوشی که د ډاکټر چې زه راګرځې د پوډریانو شاته زه د پوډریانو قصې کوي.
په دومره وخت کې ستاسو دوی سره کار کړی، څه دي چې نه زده کړی دي؟
یو شی چې غټ شی ده چې ما ورنه زده کړی دی، دا چې مخدره مواد ډېر رانګر شی ده، او هر چا چې ورته ځي بس حالت له دوی نه بدتریږي. او ښه شو چې زه په دې څانګه کې راغلم، که نه خدا زده ما څومره موادونه خپل ځان باندې تجربه مې کوه. در دې پر څنګ پوه شولم چې مخدره مواد څومره ورانګر شی ده.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څه پوښ پرېږي، او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت د مرکز مهترلام اوسیدونکو خاصدار په پاکستان کې په نشئی ګولیو معتاد شو.
کله چې افغانستان ته راغی یو ملګری په چل په خیخه معتاد کړ چې د شپږو کالو راهیسې همدا د خیخې نشه کوي. خاصدار وایي چې د نشې له امله له کوره ووتم، خو یوه میاشت وروسته مې بڼه دومره اوښتې او دومره خیرن سوی وم چې خپل پلار هم ونه پیژندم. دا چې خاصدار څنګه معتاد شو او د نشو له امله څومره زیان ور اوښتی دا به خپله د ده له خولې واورو.
زه پاکستان کې وم، ګولۍ یو رقم ګولۍ وې په نوم د رشټول په پېښور کې به خرڅېدلې د نشې ګولۍ، هغه مالته استفاده کولې. ما پېښور کې خپله ما سره دوه درې موټرسایکل ښه کاچاکي مالونه مې وړل، کار مې جوړو، د ورونه به مې کار نه کوو، بس د کور راخر نه زوی د پلار زه خپله یم. بس دغلته چې راغلم دغسې بس یو ټوکه را باندې وسوله، نامر د انډیوال مې د پولیس سوختې په سر ودرېد، نه دسمال مې د پزې ته نیولی و. بس د انډیوال مې راته ویل اعتراض وی تا باندې وځي چرسونه ښه شی وسکم، ما لې چرسونه ښه شی بچې چې ګورم بس دا شیشه را باندې وسکله. بس په هغې ورځ داسې وم چې بیخي بس ښه ټایټ وم، ښه چست وم، ما لې دغه بس روجان چرس پرېږده، ما لې دا عمل ونیسه. شیشې ته مې دوام ورکړو، دغه تقریبا شپږ کاله کېږي عملي یم، څلور پنځه سوه شپږ سوه روپۍ ورځې پیداګیر وم، دوه دوه سوه یو نیم سل به مې کور کې ورکړې، نور به هم پټې کړې خپلې نشې ته، نور څه به هم ټکو ټوکه پیدا کول، هغه به هم پرې ویلې. بس انډیوالانو دوستانو هغوی به هم راتله، هغوی به مونږ نشه کول. دا پسته پسته سویل کراچۍ مې هم خرڅه کړله، بچې کراچۍ مې خرڅه کړه، پلار مې پوښتې دا سړی عمل لري. بیا ورته خلکو ویلو چې دا پلانکي چې کېنی، پلانکي چې کې دغسې خلکو سره کېنی، نشې کوي، دا کوي دا کوي، او زوی د کشپخانې ته کې صحت بیا جوړ شي او که نه کوي رجان لیونی کېږي. چې بس ما سے بعد استفادہ کړل، زه به کور نه تښتېدل، ما مالیا مې ورور راپسې دی، مې پلار راپسې دی، مې تره راپسې دی، بس کور ته مې بیخي مراجعه نه وه. زه تقریبا داسې یو اندازې ته ورسېدم چې زه یو نیمه میاشت کور ته لاړم، زه یو جي کې ناست وم، ما نشه کولم. داسې وم چې بیخي دا پلار مې چې ولیدلم، بس پلار مې زه په هغې موده کې ونه پېژندلم، انډیوالان مې شاوخوا ناست و، دا ما زوی نه ده. بس زه ورته په هماغه ټایم کې په زړه سوم، چې په زړه سوم بس هغه زه وپېژندلم چې دا خو مې رښتیا هم زوی دی، هغې نه بعد بیا بیولم کور ته. حالات مې ډېر خراب شوی او په دې مغز باندې ما ډېر سخت تاثیر کړی و. بس یہ خبر ابھی منگ تکور کا منگا وہ بدل گئے، ربا شیشے مات کا کل ابھی پیسے را نکڑے، بس دا کا رکو، مور سارا جان جا رکو، پلا سارا جان جا رکا، بس دا مشکلات منگ تلک پیخ کڑے چراؤ بہ وطن سے پیسے بنا رکھو شیشے بہ مند کور ماتا ہوئی دس ورځ را باندې راغله، خو دې سه شي کور مور مې شکر الحمدلله تر اوسه پورې نه ده خرڅ کړی. دغه سر مې یو ورځ مو په شیشه باندې و، دې سر باندې مینه را ماتې سو، بس مور مې 200 روپۍ راکړې، زه کور نه وځم، سر مردم په لاس سر کو چار سامل کې. بس دوستانو سره غم و خادی بس واغی تبم نتلم، بس کلار با کور که پروتم، پلار میرا توی دی شیر تا مزا، بس کلار هم دی کور که پروز عمل بمیم کهو، اوس می تصمیم نوال اسی خپل زان جور کما. یو پیر میدان شهر که بیستر سو پینزی سال خورزم کتا کلپی تیره کرده، تقریبا پینزی سال خورزم کتا کلپی تیره کرده، ما تا بیدی درازی دی لندی نبی ما تا دوڑی را که ولا، دی باندی بین را پری خودم. سلور سال خورز بعد ما مر پسر گولی دلی دا، نه نه برات موانه شیست، آقا پدیش آقا پزوری بی ولی اوما، کنیشم نکه ولی زند بم جوڑ اوز بم خزا و اولاد بمو، ارون بم خوشحاله، پرار بم خوشحاله، خورگان بم خوشحاله نی. اوس خود سیوی چی بیخین ادبار همه چا خبر پسل پیساد و که لس پیساد منگ ادبار اوز کور کنه لرو. پا دی نلرو چی یو پیر اسلانو سود با پیرینی سود ری پیرینی سود همیتم بیستر دا، چیز بیستره اگم.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې جان محمد د خپل جماعت ملا صاحب ته د زکات پیسې وروړي، خو ملا صاحب دا زکات نه مني او ورته وایي چې دا پیسې حرام دي، ځکه چې کاروبار یې حرام دی. دا چې جان محمد د څه شي کاروبار کوي او ملا صاحب ولې دا زکات نه مني، دا به په ډرامه کې واورو.
خبر
پل ما چی ویل کور تا غل راغلی دی
وی دا چه غال بل نشته سپای خواسی هم خاپی پریده چه خوب و خوی اوسترگه
و سریه ازو خودی را ویریگم
لچه شی ویریگی
و ام داسی نوی چه غال راشی او کور مراس پیده کی
غال با چه شای را چه خیوسی
و ام داسی نوی چه غال راشی او تاریاک را چه خیوسی
نو تاریاک خوزموک دکلی پا هر کور که پراته دی
نپویگم زدی را ویریگم لکومی ورځ رئیسی چې دا غم لړلی تاریاک دې کور ته راغلي خوب نه راځي
هېڅ هم نشته ارامه ویده شه
و سریه که زما منې دا غم لړلی تاریاک زر خرڅ کړه
ولې یې خرڅ کړم اوس خو ارزانه دي
ارزانه دي که ګران اسې یې له کوره ورکه
سمه ده سبا ته به یې خرڅ کړم نور څه وایې
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي اول یې زکات وباسه او بیا یې خرڅ کړه
سمه خبره ده خو چا ته به یې ورکو
مسجد ملا صاحب ته به یې ورکو ملا صاحب زموږ کلي ته نوی راکډه شوی دی ضرورت ورته لري
سمه ده زکات به ملا صاحب ته ورکو اوس خودی خوله بنده که ویده شه زتی
سمه ده ویده کیږم
الله اکبر الله اکبر الله اکبر
مولوی صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام جان محمد بخیر راشی
خیر وسی مولوی صاحب یو مشوره می در سره کوله
خا مهربانی وکه د سیش مشوره در سره کوله
ما ویل د دې لپاره چې مال می پاک شي او خدای پکې برکت واچوي باید اول زکات وباسم
دا خود ډیر خنیت کړی دی رښتیا هم چې د زکات ورکولو سره مال پاکیږي او خدای جل جلاله برکت پکې اچوي
ما ویل چې دا زکات به تاسو ته درکم ځکه تاسو زموږ جمعه ته نوی راغلی یاست او ضرورت به ورته لرئ
دا مهمه نه ده چې زکات دې ما ته راکول شي مهمه دا ده چې باید زکات بېوزلو خلکو ته ورکول شي
نو تاسو خو هم بېوزله یاست دا زکات به تاسو ته درکم
ښه سمه ده ما ته یې راکړه خو دا راته ووایه چې د څه شي زکات دی
د تریاکو زکات دی
څه شی د تریاکو زکات
هو د تریاکو زکات
ته نه یې خبر چې د تریاکو زکات حرام دی
نه والا زه نه وم خبر زموږ په ولسوالۍ کې اکثره ملایان د تریاکو زکات اخلي زموږ پخواني مولوي صاحبان د تریاکو زکات اخیسته
خیر دی که تر اوسه نه وي خبر زه به دې خبر کړم زکات په مال کې وي او په اسلام کې مال هغه شي ته ویل کیږي چې حلال وي خو تریاک حرام دی ځکه یې زکات هم حرام دی
نو دلته خو ټول خلک تریاک کوي او ملایان یې زکات خوري
یو د خلکو رواج دی او بل د اسلام خبره ده په اسلام کې د کوکنارو کرل د کوکنارو له بوټي څخه تریاک ټولول تریاک ساتل د تریاکو کاروبار کول او د تریاکو استعمال مطلق حرام دی
ولا مولوی صاحب زه خو نه هم خبر ما خو فکر کوو چې ملایان زکات اخلي نو کښت به هم حلال وي
نو ولې ته دا په لکونو ځوانان نه وینې چې د همدې تریاکو او هیروینو له خاطره په نشو اخته دي هم د خدای عبادت ځینې پاتې دی او هم د خپلو کورنیو او ټولنې د اوږو بار دي
رښتیا هم دغسې خو ده زموږ په کلي کې هم څو پوډریان شته
ګوره موږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یو اسلام وایي چې باید نه ځان ته تاوان ورسوو او نه بل ته دا تریاک خو زه او ته ښه پوهیږو چې خلک په نشو اخته کوي دا خو سم زهر دی زهر
نو دا ځینې ملایانې ولې زکات اخلي
هغوی د خپلې ګټې له خاطره څه نه وایي که نو نو ښه پوهیږي چې د تریاکو زکات اخیستل حرام دی
ښه نو اوس تاسې دا زکات نه اخلئ
نه 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 په هیڅ صورت د تریاکو زکات اخیستل حرام کار دی چې بیخي له لوږې مړ شم حرام نه خورم
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان